سلامونه نن جمعه د 2015 کال د جنوري او د شمانی ته د دشت خو خبرونه ته خراغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید الافیزیم
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی استام در برنامه این هفته در مورد نحوه رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان که منتظر ورود به ایالات متحده آمریکا هستند و بررسی میکنیم و وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت اما نخست توجه کنین به چند خبر امروز جمعه 31 جنوری تلاش ها هنوز هم برای بیرون کشیدن اجساد سانحه هوایی در حومه واشنگتن دی سی ادامه دارد. در اثر برخورد یک تیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی ایالات متحده به گفته مقامات 67 نفر جان باختند. تحقیق کنندگان از چندین نهاد ایالات متحده جعبه های سیاه را از جت خطوط هوایی امریکن ایرلاینز که پس از برخورد با هلیکوپتر نظامی چندین پارچه شده بود یافت کردند. مقامات اطفایه گفتند که غواصان قصد دارند تیاره را بیرون کشیده و اجزای بیشتری را پیدا کنند تا از صداهای ضبط شده در جعبه سیاه سرنخ‌های از علت سقوط را پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این رویداد را یک تراژدی عنوان کرد.
We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions.
اکنون کار به ماموریت بازیابی قربانیان مبدل شده است. متاسفانه هیچ کس در این سانحه زنده نمانده است. این یک شب تاریک و طاقت فرسا در پایتخت کشور ما و در تاریخ ملت ما بود و یک تراژدی با ابعاد وحشتناک به عنوان یک ملت. ما برای هر روح گران قدری که به طور ناگهانی از ما گرفته شده است غمگین هستیم و ما کشوری هستیم که واقعا در سوگواری قرار داریم.
رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر دیروز پنجشنبه دو فرمان اجرایی را امضا کرد که یکی آن در مورد تعیین معاون جدید برای اداره هوانوردی فدرال یا FAA و فرمان دیگر مربوط به هوانوردی بود که ابتکارات فدرال را در زمینه تنوع لغو کرد و روی معیارات بلند برای این ادارات تاکید ورزید.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې مصر او اردن به د غزې بې ځای شوي ومني. د ترامپ تر دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله د غزې د خلکو جبري بې ځای کول رد کړل. په سپین ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په مهال له ترامپ څخه د مصر او اردن د دغو غبرګون او دا چې دا هیوادونه به د غزې بې ځای شوي ومني که نه، هغه وویل وبه یې مني. د اسرائیل او حماس ترمن سل اوربان وروسته ترامپ د غزې د تصفی او د مصر او اردن په څیر یو خوندي ځای ته د غزې د بې ځای شو د انتقال په اړه یو پلان وړاندې کړ. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې د امریکا نږدې ملګری دی تیره ورځ د ترامپ د دغه وړاندیز په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې له خپلې ځمکې څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول انصاف نه دی او موږ به پکې برخه وانخلو. د اردن پاچا دویم عبدالله هم د خپل هیواد په دې دریځ په خپل ځمکه کې د فلسطینیانو د پاتې کېدو په اړه د خپل هیواد په دریځ ټینګار وکړ.
سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از تلاش ها برای احیای جنگلات پسته در افغانستان خبر داده و گفته است که از سال 2021 تا اکنون 1.5 میلیون نهال پسته را در کم از کم 3100 هکتار زمین در جنگلات ولایت بادغیس غرس کردند. در گزارش آمده است که در سطح افغانستان بادغیس بیشترین درختان پسته را دارا بوده و در سالهای اخیر بیشترین جنگلات در این ولایت نیز تخریب و بخش‌های آن از بین رفته است. بر بنیاد معلومات ملل متحد این سازمان در همکاری با شماری از نهادهای بین المللی روند احیای دوباره این جنگلات پسته در بادغیس را آغاز کرده و آنان تلاش می کنند تا با غرس نهال جلو از بین رفتن بیشتر آن را بگیرند. ملل متحد اضافه کرده است که برنامه هایی را برای آگاهی دهی مردم محل به هدف اهمیت حفاظت از جنگلات راه اندازی کرده و از ساحاتی که نهال و تخم های پسته در آن غرس شده محافظت کرده است.
او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د اوبو په زیرمو باندې د رواني وچکالۍ د اغیزو له کبله اوبو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې تر 90% پورې کورنۍ د څښاک اوبو د کمښت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 30% کورنۍ پر نه تصفیه شوي اوبو باندې متکي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ الصحې په برخو کې د لږ تر لږه 2 میلیون ډالر ته اړتیا لري، چې تر اوسه یې 18.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. تر زه اتمنه چې اوس پر د خبرونه غوړی متحده ایالات ته د مهاجرینو د تاک د پروګرام ځانډیدو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته اجرایی فرمان په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندیښمن کړي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وای اندیښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 4000 افغانان کې 25000 یوازې د امریکا کیسونه لري او خپل پروازونه ته پته مدي. زموږ همکار امسکا صافی په اړه رپورټ لري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پیون کیس ورستی پړاو ته رسیدلې، وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستی فرمان یې لسترګو خوب تختولې دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرینی که چه زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که فامیلم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشم ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم فامیلم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یو کورنۍ نه ده، بلکې په سرګونو نور چې د P1 P2 او SIV یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینه دي.
د پاکستان روان وضعیت ته په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نورو محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که ساره به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخوایم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس P1 دارم و مدت بیشتر از سی ماه میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزه هست، تمدید ویزه بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا مروحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده و روست هم معلومه نده چه برخلیک به یه چوی؟
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما P2 سر مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شدیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم یک حالت قرار گرفتیم و نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتوند بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شان بر افغانه و شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخه د جنوري او وشتمې نیټې څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام ځنډول کیږي. د دې فرمان لمخه د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوې څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی کنه. موسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
متحده ایالات ته د کډوال د پروګرامونو د ځنډیدو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ فرمان یو شمېر هغه افغان کډوال اندیښمن کړي چې امریکا ته د کډوالۍ بیلابل کیسونه لري. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ تر دې فرمان وروسته خپل راتلونکي تیاره ویني. پر همدې موضوع د کډوال د حقونو رفعال ظاهر بهان سره خبرې کوو.
بهان صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
بهان صاحب، ډیره مننه د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان چې لمخي امریکا ته د مهاجرت پروسې درغول شوې تاسو څومره اندېښمن کړی یاستئ؟
پایزي صاحب سلام علیکم تاسو ته اوبلې پایزي صاحب ته او موږ تاسو تخنیکي مقرره او د تاسو ته موږ دې کوټوانې تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې دغه ورځ مې چې خاګلی ترامپ هغه قانون اعلان وکړ چې د بي 1 او بي 2 کې څه وځندل دا په خپل د کارنوي کې چې دا په خپل ټول دنیا باندې تمرونه ځندل افغان کډوالو پر له هیڅ فرق ډېر زیاته منفي اغیزه کړې ده. اغیزه یې دا ده چې د نړیوالو په مساحه کې څو سره د درې کړه تیر کړه د کومې چې موږ نه وایو د مشروع ته د کومندوی مشمو اقتصادي مسایل د دې سربېره اوس دا د ایران سره سم هغه افغان کډوال چې د خپلې د کیسو د مستقبلو په خاطر د پاکستان تر هغه نومې سیو دلته له فراډ ډېر زیات نور ستونزو سره مخامخ شو نو دوی بې برخلي کړې اوس اوس دوی اصلا دوی ته معلومه نه ده چې څه به وشي په آینده کې داسې کېږي آیا په دغه درې میاشتو موده یا مهلت چې ورکړی آیا په درې میاشتو کې دا پروسه بیا پیل شي او که نه نو دلته افغانان له سختو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او دوی هیله مندي همدغه ده چې دغه پړاو بیا هم پیل شي.
خب به هند صاحب هرچند این روند گفته میشه که بر مدت کوتاه به حالت تعلیق در آمده و این وضعیت پیش آمده، فکر میکنین که بعد از این روند مهاجرت به امریکا دشوارتر شوه؟
یعنی دقیق کمی در تماس کنم مثل کمی آقا به شما گفتم مقانه در از پناجه نبانه که به خاطر پیش برده کیس های خود به پاکستان آمدن با وصف از اون که با مشکلات فراوانی رو برو هستن، اما باز هم امیدشانی است که یک روز با سپریشیدن مسیح ما این مهلتی که داده شده یه پروسه از سر آغاز شد و تا بتونن این مردمی که در اینجا 3 سال سپری کردن و یک به زندگی جدید به خود آغاز بکنن. و من فکر میکنم که این پروسه با دشواری های زیاد روبرو خواهد شد. من مثلا به گونه مثال برای شما گفتم میتونم که شخصا خودم من شخصا افغانستان رفتن میتونم برگشت ندارم چون که بوی تعهدات مواجه هست من نمیکنم و متاسف به این هستم که من تا دقیقه 92 مثلا ما امید می بود تا پرواز متعین شده بود، اما بدبختانه که این پروسه و تعلیق داره نرگ و ما با مشکلات فراوان رو برمو بشیم و این سراحت هم میگو اگر خدای نخواسته یا این پروسه باز هم تمدید شود باز هم با مشکلات فراوان رو برمو بشن و اگر خدای نخواسته با کنی متوقف شود باز هم یه سلمه بزرگی است که به مهاجر افغان میرسه.
بهان صاحب اوس کومي عملی لارښوته چې د امریکا نوی حکومت باندې فشار راوستل شي څو هغه افغانان چې د امریکا د پاوز حکومت او مؤسسات لپاره په افغانستان کار کړی دي امریکا ته دراتک لپاره یې اسانته وته برابر شي؟
ګورې په دې سره ما اله مندې له امریکایي حکومت دا ده چې دغه هغه کسان چې په اصطلاح پروازونه ځنډیدلي دي یا کیسونه درې میاشتې پورې ځنډیدلي دي، فقط د ټولو غوښتنه نه یوازې د ما ده، ټولو غوښتنه دغه ده چې دغه پروسه بیا هم پیل شي. خدای مه کړه ګورئ که مونږ ډېرې زیاتې هیلې درلودې، هیلې مې دا وې چې یو ورځ مونږ په امریکې کې خپل نوی ژوند د سفر بیا هم شروع کړو. نو بدبختانه چې دا اسلا کسان چې په اسلا نهایي پړاو ته پر رسیدلی وو په دا پروسه وځنډېده، نو موږ بیا هم وایو د نړیوالې ټولنې د امریکې د هېواد له ښاغلي ترامپ غوښتنه ده چې دا موږ د پچور په حالت ته وګوري او دغه حالت دغه حالت ته چې د اوسو سره مخامخ شو دغه حالت ګورې تاسو ته جواب دی چې دلته له دې اعلان سره سم دلته په پاکستان کې پولیسو بیا هم خپله ځورونه شروع کړې ده، پیل کړې ده، چاپي اچول کېږي، دا ته د شپې لخوا ښځې ونه راته بیایي. باور وکړئ دا پرون ورځ ډیرای کړي تقریبا شمیره تقریبا 15 کسو په نوکړو کې رسیدلې چې د ماشومان سره یې ګډ بولي دي او هم قانوني کنه د مالي او جګړې څخه یې ګټه اخیستې ده دا په خپل وجه حادثه تر سره کیږي کچې خدای ما کړتا په وسه بیا هم وځلې دي پر یا تمدید سي په تاسو تاسو ولې سنځي او لویا فاجعه
یا لوی ناورین به پاکستان کې رامنځته. بله، خب شما در مورد مشکلات افغان ها صحبت کردین که منتظر آمدن به امریکا هستن. خب واضح است که مشکلات زیاد وجود داره، ولی عمده ترین مشکلات افغان هایی که در پاکستان هستن و شما در ارتباط هستین با اونا صحبت میکنین، عمده ترین مشکل از اینا چی است؟
مونپیمونی عمده ترین مشکل مشکلات زیاد است، مشکلات عمده که ما بر شما نخواهد برای شما گوگل که یکی عمده ترین مشکلی است که بازار اذیت پلیس است. عمل روزا شب و روز از طرف پلیس مردم بازار اذیت میشن، حتی درستی گشت و گذار کردن نمیتونن. حتی اگر میزه یک انسان میزهش اکسپایر شده باشد، حتی خانه برش کرده داده نمیشه و اون از خانه حتی میکشد. مورد فامیل لونسلا کارم که در تقریبا یک هفته در پاک زندگی کردن با کودکای خود فکر کنم که خودش هم جواز یک مشکل است در برابر پناهجویان قرار دارد. یا دیگه ای که نبود تعلیم و تربیت، مثلا نبود مکاتب است برای کودکانشان. تا سه سال شخص خود سه سال منتظر بود که کودکان بدون تعلیم بدون درس ماندن. من همین فکر کردم که یک روز یک روز ما میتونه که به اولاد خود و اصلا اولاد خود به مکتب بفرستم. من مبت بختانه که چونی نشد، اما بازم معلوم و هیچ کس و کودکان خود را دیده نمیتونه با خاطر اینکه اصلا جای گفتن باقی نمونده. کودکان من مثلا کودکان من کودکان تنمومی آن ها در از ماجرین یادار در پناجان افغانی که در حال حاضر منتصر از این هستن که یک روز از ایسایش پروسش را و طرف امریکا برن. اینا همه شان استرس پیدا کردن، اصلا نمیفهمن که ما چی کنیم. آخرهای بیرونه برای چی هست؟ یعنی شما فکر کنید که باز هم گیر گرفت از سوی پلیس آغاز میشه، باز چی خواهد شد؟ باز هم دیپورت، باز هم مشکل، باز هم اتونا بالای کودکا رحم نمیکنن، بالای خانما رحم نمیکنن. فکر کنید که چقدر مشکل است. مردم حتی توانایی از این نداره که ویزه بردم میتونه از قبلا ویزه برای شش ماه تمدید میشد. اما این بدبختان به همون پول همون مبلغ پول آلیار با تمدید میشن، این خود یک مشکل است. پس ما باز هم بگم تاکید من بر نیست که خواست تمامی آن در پناجان افغان که منتظر پیشبرد کیسایشان هستن، منتظری هستن که یلگون دیگر برن و این خاک رها
بکنن.
خواست شمید که آقای ترامپ از حکومت جدید و خواست
شمید دا دره میشتی دنو دره میشت که با او قتل شید چه دا کدوالو برخلیک چه کیگی بحان صاحب دیر از یعت منن چه پدی بس که ایلو مکسر ما گردون کرا خپل نظر مورانده که
تشکر از
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگه که همزمان با تشدید بحران بشری در این کشور، امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. برای بحث بیشتر در این مورد و راه‌های حل برای کاهش فقر و بحران بشری در افغانستان با محترم دریاخان بهیر، کارشناس امور اقتصادی و بشری صحبت می‌کنیم.
بهیر صاحب، خبرونده خرغل است.
بایر صاحب، پس از قطع کمک های ایالات متحده امریکا، چگونه جامعه جهانی میتونه به طور مؤثر به بهبود وضعیت بشری و کاهش فقر در افغانستان کمک بکنه؟
سلام خدمت شما و خدمت بیننده ها و شنونده های خوب شما. بدون شک البته یک منبع کلان کمک که از او طریق میشد ایالات متحده امریکا بود و از او طریق میشد که یک بخش بزرگ از کمک های بشری را تمویل کنم. متاسفانه البته با حکومت جدید یا روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ایالات متحده امریکا کمک ها قطع شد. بدون شک یک تاثیر منفی بالای اقتصاد افغانستان و بالخصوص برای رسیدن کمک به نیازمندان میرسانه. خب ضرورت جدی است که دنیا فعلا در قسمت حسن سازمان WFP که اینا یک بخش عظیم از این کمک ها را به افغانستان میرسانه، ضرورتی است که به خاطر جستجوی منابع بیشتر اینا با سایر کشورهای تامین کننده یا در ارتباط شوند تا از اون طریق بتانند منابع خود را تامین کنند. البته یه امدال است که ما اگر یک مدت قبل هم روی از او فکر داشته باشیم، فکر میکنم که در حدود 3 یا 4 ماه قبل اینا و بودجه را که پیشنهاد کرده بودن به افغانستان و مقدار کمک را که یا دریافت کردن او یک بسیار یک بخش کم از این را کور میکرد. این خودش یک مشکل است. یعنی در کنار از این مشکل یک مشکل دیگه هم به وجود آمد که قطع کمک های ایالات متحده امریکا. بازم رای بیرون رفتش این است که با کشورهای دیگه و سایر نهادهایی که بودجه از ایار تمویل میکرد بر اونها تماس شوند تا اینا بتانند از این طریق اینا بودجه خود تکمیل بکنند. این بود خارجیش است و از طرف داخل یا خود افغانستان حکومت افغانستان ضرورت داره. البته با توجه به مشکلات یا روابط دیپلماتیک که حکومت فعلی افغانستان با جهان داره، ایره من بعید میدانم که اینا بتانند در ارتباط باشند تا به خاطر تمویل از این منابع با کشورهای دیگه صحبت بکنند. خب خود همین سازمانهایی که به افغانستان کمک میکنند اینا من فکر میکنم بناترین گزینه ای است که با سایر کشورها در ارتباط باشند و یک بخش از این کمک ها را از اون طریق جلب بکنند تا به افغانستان برسد. در غیر از او یک فاجعه است.
بایرسی بوس، کم عملی اقدامات دی لامل کیږي چې طالبان تر واکمنۍ نه افغانستان کې د اقتصاد د خوالی او د دندو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي؟
دلته څو مختلفې لارې دي. ګوره، یو دننه داخلي عوامل یا کورني عوامل دي او بل بهرني عوامل دي. بهرني عوامل څنګه چې ما پرې لنډه اشاره هم درلودله، دا نړۍ په دې کوشش یو دا طریقه د کومک که چیرې واقعا یعنی هدف دی چې افغانستان کې د ستونزې حل شي، نویت د کومک او کچه د کومک باید تغییر وکړه. دا په دې معنا چې نویت یعنی دا چې دا د بشري مرستو نه دا مرستې باید نویت تغییر وکړه. دا باید افغانستان په زیربناو باندې باید مصرف وشي او د افغانستان د زیربناو او د بیا رغولو لپاره بودیجه باید مساعده شي تر څو چې وشي د کول د طریقه هم د افغانستان زیربنا اقتصادي زیربنا جوړ شي، هم خلکو ته کاروبار پیدا شي. دا اصلي لارې دا ده که چیرې واقعا کومک شي. او د نن په هیواد کې هلته ضرورت دی چې موږ د نن موجود حکومت یا طالبان دوی باید د خپل د اړیکو د پراخولو په موخه، البته پرته له شکه چې د افغانستان د ملي منافعو په نظر نیولو سره، دوی باید نړۍ سره په تماس کې شي تر څو چې وشي کولی دوی د مرستې را جلب کړي. او دویم دا چې یو څه بلم زه غواړم چې په دې باندې فیض صاحب اشاره وکړم، دغه چالشونه یا دا مشکلات چې رامنځته کیږي د ده په څنګ کې چیرې هلته یو مدبر مدیریت موجود دی، بیا دوی باید کوشش وکړي چې دغه چالشو دپاره.
اوس خو په افغانستان کې طالبان په اصطلاح نړۍ سره په تقابل کې دي، څوک یې په رسمیت نه پیژني او یوازې تعامل خبره کیږي، دا به څنګه پوره کیږي دا هدف؟
ستونزه انداده که چیرې اساسی منگو غواړو چې د مشکل حل کول دا چې منگ اړیکی باید عادی شي د ټولې نړۍ سره، دا اساسی ستونزه انداده. او دا اړیکی هغه وخت کیږي چې تر څو هغه وخت چې دنه په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره تا کار وشي، ټول خلک د خپل ځان په کې ویني، او بل دا چې کار وشي او کارم هغه اشخاص ته وسپارل شي پرته له شکه چې تل تعهد او تخصص دواړه باید په نظر کې ونیول شي. دلته تخصص لپاره باید زمینه مساعده شي او خلک باید وګمارل شي چې دوی د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره دوی عملي برنامه او پلانونه پلي کړي. ګورې څنګه چې ما مخکې ویلې، دغه ستونزه چې رازیږي یا چالشونه چې راپیدا کیږي د ده په څنګ، دغه ستونزه او چالشونه دا بیا زمینه ده ته مساعده ای چې ته یو تحرک پیدا کړي او د خپل لارې یا پلانونه تغییر ورکړي تر څو چې د نورو بدیلو لارو ته ستونزه پیدا کړي. او دا هغه وخت کېدای شي چې دلته تخصصي و مسلکی خلق پندقه برخو که مصروف در کار رسیگی.
بله. خب بایر صاحب، یکی از موضوعات دیگر که در اقتصاد افغانستان خیلی مهم است، موضوعی است که تجار و کسبکاران افغان با تغییرات بسیار اندک ارز خارجی و بلند بردن قیمت ها می پردازند. ایره به خاطر می پرسم که مردم افغانستان خودشان به ویژه تجار و دکانداران چی وجیبه دارند تا فشارها را کمتر بسازند بر مردم که در فقر قرار دارند؟
ببینید قبل از این پیمانی صد میخوایم یک چیز، سه منبع عایداتی عمده از ارز خارجی ما به افغانستان داریم. یکی که صادرات افغانستان است، البته او هم در صورت که ما صادرات ما در مقابل ارز معتبر خارجی به افغانستان باشه، یعنی دلار در مقابل هر صادرات ما دلار به افغانستان ده، نه اینکه با کرنسی دیگه. این یک مسئله. دومی که امو چی از کمک‌های خارجی است که یک بخش عمده از ایالات متحده آمریکا کار میکرد که متاسفانه همچون. و سیام البته حوادث اخیر در افغانستان، یک تعداد زیاد مردم افغانستان مهاجر شد البته تای چند دهه، و هر فامیل، البته من به جرات گفتم میتونم که هر فامیل که در خارج از افغانستان زندگی میکنه بدون شک یک یا دو فامیل حداقل در افغانستان اینا حمایت میکنن. اینی منابع کلان و عمده اساسی وارد شدن ارز خارجی به افغانستان بود که فعلا یک بخش تقریبا به اصطلاح هم بگویم پر شده. اینا لی بخاطر از این ما باید کار بکنیم در کنار از این که امی قطع کمک ها باعث بلند رفتن ارزش ارز خارجی و پایین رفتن امو کرنسی ملی ما افغانی شده، در مقابل از این ما باید امرای بیرون رفت پیدا بکنیم. ما باید صادرات خود افزایش بدیم و در کنار از این ما باید کار بکنیم به خاطر تولید بیشتر ما باید کار شد. اما متاسفانه این نمی کارا صورت به او اندازه صورت نمیگیره.
بایر صاحب، تاسو د اثار و مسرې ته اشاره وکړه، په دې ورځ کې لیدل کېږي چې ډالر مخ په لوړ روان دی او فکر کوي که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا مسله کنټرول کړي، خو یو څه ښکاري چې له وس نه بهر ده. فکر کوي چې دوی وکولی شي دا کنټرول کړي، په اصطلاح هغه تاثیر چې په بازار کې په نرخونو باندې دی هغه وساتي؟
ګوره څنګه موږ کولای په هیواد کې څنګه کولای شي داغه هیواد داغه کرنسی یا د ملي پیسو قیمت وساتل شي؟ دا دوه درې عمده دلایل لري، عوامل لري. یو دا چې صادرات باید زیات شي، دویم دا چې د نه هیواد د خارجي ارز زمينه به راتګ زمينه باید مساعده شي چې دا د هر ممکن طریقې نه وسیږي. اوس خو متاسفانه افغانستان ته د خارجي ارز هغه غټه منبع چې بهرنۍ مرستې وي چې دغه مرستو طریقه کولای شو چې د افغانستان غټې زیربناوي البته بیا ورغو.
بله، فکر میکنم که آقای بهیر ارتباطش با ما قطع شد، ولی تشکر میکنم.
مهربانی بهیر صاحب که اولا جواب را که خبرونم پای ترسیدو کده
فقط د صادرات و د صادرات زیات اولو د بر باید کار وشي، او دا صادرات هم په هغه شکل وسی چې دغه په مقابل کې افغانستان تا معتبر خارجي ارز د راشي، تر څو چې دغه ارز تغییر و تبدیل پیسه کې افغانۍ ته زیات ارتیا پیدا شي، او کله چې ارتیا زیات شي د افغانۍ ارزش جګیږي. نو په دغه پروسیجر باندې من کولای شو د افغانۍ ارزش وساتو، پرته له دغه کار به یو اندازه ستونزمنی د افغانستان خلک.
د اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان.
شکر از دعوت.
برنده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه و تشکر میکنیم از تمام کسایی که برنامه را تماشا کردن.
استاسول منتیار دیر من نه تربیه.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د اسلام آباد چارواکي وایي په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي پوځي وسایل او تجهیزات د دوی امنیت ته خطر دی. پاکستان ته ولې دا اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل لاره شته؟ لږ وروسته همدا مسله د امنیتي چارو کارپوه سره راسپړم. السلام علیکم درانو اوریدونکو، ستړي مشې، په خیر راغلی د نننه وضعیت د پروګرام اوریدو ته. خوشحاله چې بیا هم په یوې مسلې باندې د یو کارپو سره بس کوو او کېدای شي تاسې ته هم پکې ډېر معلومات وي. درانو اوریدونکو، د اسلام آباد چارواکي وایي چې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې او تجهیزات د دوی امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان ویلی دی چې موږ په کابل کې د طالبانو نه تل د غوښتې دي چې ټول ضروري اقدامات وکړي ترسو دغه وسلې غلطو لسونو کې ونه لویږي. د طالبانو حکومت وی چې په افغانستان کې د پاکستان د ادعاوې بالکل غلطې دي او دا وسلې او تجهیزات بیخي خوندې دي. نو موږ سره سوال ده چې پاکستان ته ولې دغه سیاو اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل کومه لاره شته یا نه؟ لږ وروسته زه غواړم چې همدغه مسله د نړیوالو سیاسي او امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر صاحب سره راوسپړم. خو خبره دا ده چې زه غواړم د دې نه مخکې یو څو خبرونه ووایم. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د پاکستان د زندانونو نه یو نوی تنه نور افغان مهاجر بندیان خوشی شوي دي او بیرته وطن ته رسیدلی دي. دغه وزارت د فبروري په اول یعنی نن په ټولنیزه شبکه کې په خبر پاڼه کې ویلی دي چې دا افغان مهاجر په پاکستان کې پولیسو نیولی وو او بندیان کړی وو په دې خاطر چې ویلي قانوني اسناد نه لري. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې د ننګرهار د ولایت د تورخم او د قندهار د ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریتونو د معلوماتو په اساس دا کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي وو او د دوه ورځو نه تر اوو ویشتو ورځو پورې دوی په حاجي کمپ کې بندیان وو. دا کسان د پنجشنبې په ورځو کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو نه وروسته د ننګرهار او قندهار د ولایتونو له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی استازي زلمی خلیزاد د طالبانو په شمول یو شمیر هیوادونو ته چې امریکایي بندیان په خپلو توقیف خانو کې ساتي مشوره ورکړې ده چې د امریکا د حکومت سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو لپاره د امریکایي بندیان خوشي کړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د جنوري په 11مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د وینزویلا د حکومت لخوا د امریکایي بندیانو د خوشی کولو اقدام یو زیرکانه اقدام بللې او د طالبانو د مشرانو ترڅنګ د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو هیوادونو د مشرانو نه غوښتي دي چې کوم بندیان چې دوی سره دي هغه د خوشی کی او ورنه غوښتي دي چې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مودورو په سیر امریکایي بندیان خوشی کی او دغه سی یو اقدام وکړي. خلیلزاد لیکلی دی کچیرې د هیوادونو مشران غواړي چې د امریکا سره د اړیکو نوې باب پرانیزي نو تر ټولو ښه اقدام دا دی چې امریکایي یرغمل خوشی کی او څوک چې مړه شوي دي دا غو مړي او هر څه چې ورنه پاتې دي هغه امریکا ته ورکړي. د امریکا د سی این این تلویزیونی شبکې نن په یو خبر کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ له قوله دا خبر دوی نشر کړی دی او وایي چې شپږ یرغمل شوي امریکایان چې وینزویلا خوشی کړي وو وایي هغه د خپل ملک په لوري روان شوي دي، یعنی امریکا ته را روان دي. او بل خبر دی چې د کابل د فرانسوي روغتون رئیس ویلي دي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو لکابله خپل کارونه خوشی کړی دي. دا روغتون چې د خزو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایی خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې رئیس اریک چسون د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دوی د ناروغانو ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر مخ په کمېدو دی او ډیر کم شوی دی. ښاغلی چسون زیاته کړې ده چې د فرانسوي روغتون په ټولو 960 کارکوونکو کې مخکې د خزینه روغتیا پالو شمیر 280 خو اوس و 155 راټیټ شوی دی او نور خپلې دندې پریښي دي. چسن ویلی دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو د افغانستان نه په وتلو کې ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی خواته وایي چې هغه ناروغان د دوی روغتون ته لیږي. نو دا یو څو خبرونه وو چې تاسو واورېدل. درنو ریډر کوله کسانګه چې مګه مخکی ویلي چې په اسلام آباد کې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې کوم امریکایي وسلې چې د افغانستان کې پاتې دي و یا غاز مونږه امنیت او زمونږه ملک ته خطر پیښي. نو زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو ته اول یو رپورت نشر کو، دا رپورت ووري روسته په ټاکلې مسلې باندې بیا یعنی په همدې مسلې باندې د نړیوالو امنیتي او سیاسي چارو کارپوه سره غږیږم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علي خان په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په پایله کې پاتې شوی دی، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب د پاره د ژوري اندېښنې یو مسأله و.
خو د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي.
سلاح‌های بجا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خو یو شمیر نور شنون که دی پاکستان سرگندون تا دی شک بسترگ گوری
او سی دا دوی تشویشون لری چې په افغانستان کې کمی سلاوی چې د غربی نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معامله کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19مه په واشنگتن ڈی سی کې د خپل راټول شوی زرګونو پلاویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دشمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رنګ څېړنیز بنسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپله ترامپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامي تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندی.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور لمخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا رو کو راست پروګرام نه روسه قدرمن اوریدونکو همیش د نن وضعیت پروګرام وي او یوې ټاکلې مسلې باندې کارپوهان راځي نظر ورکوي خبرونه وي. خو د دې ټولو مسلو نه روسته موږ تاسې ته د خبرونو نه علاوه د خبره وکړه چې نن به موږ په همدې موضوع باندې غږیږو چې د مخکې تاسې رپورټ واورېده او هغه د پاکستان ادعا ده او وایي چې کوم امریکایي وسلې او تجهیزات چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلونو رسالته پاتې دي وې زمونږ امنیت ته زمونږ ملک ته خطر دی. موږ غواړو په دې مسلې باندې همدا اوس د خپل ملما سره وغږیږو چې ولې پاکستان دا اندېښنه لري، ولې دوی ته دا خطر دی. تر اوسه پولیس پیښ شوي دي چې دوی دا خطر ګڼي. اتمر صاحب محترم، تاسو ته ستلیمه شویم، په خیر راغلی. فکر کوئ چې د پاکستان دغه اندېښنه په ځای ده چې دا وسلې چې هلته پاتې دي دا د دوی امنیت ته او د دوی ملک ته خطر دی؟ دوی خو ټي ټي پي یادوي، یاده کړې ده چې دا وسلې د ټي ټي پي کسانو لاسته ورغلي دي. دا کم به بي امنیتي چې د دوی په ملک روانه ده، دوی دې ته اشاره کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
من نه زه ورجان خورې تاسو ته ولیدون کورې نه پتا سلام دا نیکیل زه وړم چې دغه پښتنه د خپل شفقت علی خان وکم چې دا شل کاله تاسې طالبانو ته چې سلاوې راکټونه بم پلانچرونه تیا کړي وو او دوی ته هم د لوجستیک، د ټریننګ، د انتقال او د پلان ګزاري او د بم الټرونې دغه ټول ټریننګونه او تحصیلات ورکړي وو چې دا په نتیجه کې شل کال کې افغانستان کې جګړه روانه وه او افغانان په هغه کې ووژل شول، ماشومان، ښځې، سپین ږیرې. زموږ تاسیسات په کې خراب شو. تاسو نه چا پوښتنه وکړه په دغه برخه کې آیا تاسو ځان مسؤول ګڼئ په دغه برخه کې چې شل کاله تاسو هغو کسانو ته چې دوی بدون د سلانه پاکستان ته ورغلی وو تاسو دغه ټول سلا هغوی ته برابر نه کړ؟ اوس تاسو بیا دا خبره کوئ چې زموږ امنیت په خطر کې دی. نو په هر صورت یو خو واقعیتونه دي. واقعیت دا دی چې پاکستانیان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده کوي او هغه دا چې په دغسې یو مقطع کې چې امریکا یو قوي او سخت دریز د طالبانو په مقابل کې نیولی او امریکایان دا خبره کوي چې موږ به خپل سلاوی بیرته د طالبان نه وغواړو، په دغه وخت کې پاکستان دا غږ پورته کړی او دا په دې معنا دی چې دوه افشنه دي. یا دا چې اول خو زه په دې مطمئن یم چې طالبان به هیڅ یو سلام یو کلیشن پروف عادي بم بیرته نه ورکوي. په هر صورت پاکستان هدف دا دی چې یا به امریکا دا سلا وباسي او پاکستان ته به یې ورکړي، لکه چې په 2014 کال کې کله چې امریکایان د افغانستان ځینې وتل دا سلاوې او تجهیزات د پاکستان د لارې نه وایستل شوې. پاکستان دوه ګټې وکړې. یو تعداد د دغه همو موټرونه، ټانکونه دوی واخیستل، نور تجهیزات دوی واخیستل. کوم چې امریکایانو ځان سره وویستل د هغه نه دوی حق العبور واخیستې، د هغه نه دوی پیسې واخیستلې د دې په بدل کې. اوس پاکستان په دغسې یو وخت کې بیا هم کوشش دا کوي چې یا امریکایانو نه پیسې ترلاسه کړي، بل طالبانو باندې فشار راولي چې طالبان دې د پاکستان غوښتنو ته غاړه کېږدي یا حداقل هغه کشمکش یا جنجالونه چې د دواړو ترمنځ کدا رښتیاوي زه په دې باندې شک لرم چې دا به رښتیا هم نه خو پر صورت په دغسې یو وخت کې غواړي چې د دغه نه خپله ګټه یا تجهیزات ترلاسه کړي یا پیسې ترلاسه کړي د بل خوانه خپله طالبان تر یو حده پورې تر فشار لاندې راولي تر څو چې د افغانستان په قضایو کې د پاکستان دریز او د پاکستان موقف نړیوال سره وپېژندل شي.
اتمر صاحب محترم، اتمر صاحب محترم، کله چې بلې او بخې ډېر کله چې د امریکا قواوې د ناتو قواوې په افغانستان کې وي، خو دوی خو د افغانستان هغه اردو جوړوله، د اردو تشکیلات هغې خو باید وسلې درلوده، دغه وسلې چې دوی دعا کوي د پاکستان د هغه وسلې دي چې پوځ ته ورکړې وي، که د دې پوځ د تشکیل نه اضافه وسلې وي، او آیا اول کې دا ول شي چې دا وسلې به بېرته د پوځ نه اخلي وړي بي؟
اول خو ګوري دا ملامتي خپل امریکایانو ته ګرځي. کله چې امریکا یو نیم کال طالبانو سره په دوحه کې خبرې کولې، دا خو ټول دغه د لارې نقشه د وتلو ستراتیژي دا په هغه بحثونو کې شامل و چې امریکایان به په کومه لاره وځي، څنګه به وځي، طالبان تضمین کړو چې په دوی باندې به حملې بریدونه نه کوي. په همغه وخت کې باید امریکا دا خبره طالبانو سره کړې وای چې دغه وسلې موږ تاسو نه غواړو یا تاسو ته نه درکوو، یا که تاسو غنیمت وای دا وسلې به ستاسو نه وي، دا به په هغه توافق کې د یو جزء په حیث راغلی وای.
یعنی نه دی راغلی په دې توافق کې، دغه ذکر نه دی راغلی په توافق کې؟
قطعا په دې کې د وسلو بخیات شوی نه دی. بل دا خبره لکه چې تاسو ویل، دغه وسلې خو طالبان ته امریکا نه دي ورکړي، دغه وسلې دوی د جمهوریت امنیتی ځواکونو ته، وزارت دفاع ته، وزارت امنیت ته، وزارت داخلی ته دوی ورکړي، او په دغه برخه کې دوی ټریننګونه ورکوو، دوی ته ټول تجهیزات دوی ته ورکوو. د دغه تجهیزاتو د استعمال په دې کې دا کم سلام نه دی، $2 میلیارد سلام دی. په دې کې الیکوپټر شامل دی، په دې کې تیارې شامل دی، په دې کې ترانسپورتي تیاری شامل دی، په دې کې 300,000 سپکې وسلې شامل دی، په دې کې د بایومیټریک سیستمونه شامل دی، په دې کې د شپې دوربین شامل دی، په دې کې M4 کارابین ټوپکونه چې مخصوص امریکایي دي.
یعنی وبخې اتمر صاحب محترم، یعنی دغه د افغانستان حکومت چې د اکوله او امریکایانو هم دا ویلي رپورټونه راتلل چې د افغانستان اردو خام مجهزه ده او جوړه شوې ده، د درې لکو شلو په حدودو کې دي، اوس پوځ لري ډیر قوي دی، او دا خو نو هم دومره وسلې خو ورته په کار وینو که درې لکه وو. چې روسه کوم رپورټونه راغلي دي هغه خو بله خبره ده، خو دا خو په کار وي ورته. او ستاسې خبره چې دا د افغانستان حکومت د خپل جمهوریت ورکړی و چې دغه ادعا و چې موږ د پاوز غدې بیرته لسره ورغاو، درست؟ ها
یقینا.
اوس سوال دا دی چې دا چې امریکا سره غوړي دا وسلې ته بیرته اخلي، دا خو بل سوال دی. زما سوال دا دی چې پاکستان دا کوي چې موږ ته خطر دی، او طالبان وایي چې هیڅ خطر نه دی، دا وسلې مسؤول دي. د څه کوم دلیل شته، د څه کوم واقع یا پیښه چې تاسو اوریدلی وي، لوستی مو وي چې دغه وسلې استعمال شوی وي د پاکستان په ضد؟ دوی خو وایي چې ټي ټي پی دغه وسلې استعمال کړي دي په پاکستان کې بی امنی جوړه کړې ده.
زموږ ځکه ده چې دغه مسله رسنیو کې بعضې ځایونه کې راغلل، دا د دوه نیم کال مخکې خبره ده چې په کشمیر سرینګر کې دغه وسلې د هند د امنیتي ځواکونو د خوا نه ونیول شوې، او هغوی خپل اخبارونو کې دا راپور خپور کړ چې دغه وسلې هغه وسلې دي کوم چې د امریکایانو نه ترلاسه شوي دي، یعنی د امریکایي وسلې دي. همغه وخت کې ما خپله یو مقاله په دغه برخه کې ولیکه، په اخبار کې چاپ شو. هغه وخت کې چا دې خبرې ته دومره پام نه کوو، دغه وروسته طالبان اول چې طالبان دوی واکمن شو په دې اول څو ورځو کې دوی خو دغه ټول تجهیزات باندې نظر نه درلود. یو دا خو چې طالبان سره په دې جګړه کې نورې ډلې لکه ټي ټي پي لکه انصار الله لکه نمونه ډیر دي دوی ورسره ملګري ول او په اولو څو شپو کې هغوی هر یوې د همدغه غنیمت ده ځان ته وسلې ترلاسه کړې. ما خپله په رسنیو کې ولید چې د بیت الله مسعود کاروان په نوم چې سپینه ټوټه په دغه هموی امریکایي هموی باندې لګېدلی و دا په پاکستان کې ګرځېده او دغه تجهیزات یو تعداد ایران ته واوخت ولېږدول شول یو تعداد د سپین بولدک د لارې پاکستان ته لاړلې.
یعنی افرادو او مختلفو ډلو چې دوی کولی شو هغوی راوایستې ځکه هغه وخت کې داسې نظم نه و په کابل کې
یو مسؤلیت دا خبره ده. بل خبره دا دی چې خپله طالبان هم د طالبان مشران د طالبان قومندانان دوی د دغه سلاحو نه من هیڅ یو آیت استفاده کړی په تور بازارونو کې دوی خرڅ کړي دي همدغسې په منځني ختیځ کې دغه سلاح لیدل شوی په افریقا کې دغه سلاح لیدل شوی د غزې په جګړه کې دغه سلاح لیدل شوی او نور نو دا هم امکان لري چې د خپله د طالبانو نه ځینې هغه کسان چې دوی صلاحیت او قدرت لري دا په تور بازار کې وتلی ځکه دا زما د خولې خبره نه ده. دا په اخبارونو کې راغلی دی چې تور بازار ته دغه سلاوې وتلی دي او ځینې ګروپونه دې نه استفاده کړی دا یې اخیستی.
بلې خو په دې لکه څنګه چې تاسې دغه توضیح ورکړه تشریح وکړه خو په دې خو پاکستان هم پوهیږي هغه د رپورټونه نشر شوي دي که په دې اواخرو کې دا کار شوی نو د پاکستان دا ادعا به خلک یا کارپوهان تر یو حده ومني. اتمر صاحب یو څو دقیقې وبخې یو څو شېبې تاسې صبر وکړئ بیرته راځو بحث ادامه لري وخت پاتې دی.
یوا موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونې دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمه بجې د یاسر د سپوک مکی په 4098 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
درنه وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستلې مشهید خبرونه اوریدو ته مننه چې د امریکا غاک خبرونه او یو خپل نظریات څرګندوي لګرو سبا ساسي غاک پروګرام ال ترشی بیا خپل نظریات څرګند کړي. زه اوس د نړیوالو نظام او بخې سیاسي او امنیتی چارو کارپو اسحاق اتمر صاحب سره غږیږم او مسله دا چې پاکستان وی چې د کوم وسلې چې د امریکایي نظامیانو نه د افغانستان د دوی د وټلو په وخت کې پاتې دي وې زمنګ امنیت ته خطر پیښ کړی دی او د ټي ټي پی کسانو وې دا وسلې استعمال کړی دي. دا د پاکستان ادعا ده ګر چې طالبان ردوي خو موږ غواړو چې تحلیل او تفسیر د اتمر صاحب نوورو یو اندازه خبري وکړي معلومات ورکړي خو د دې کې تاسو اوریدلې. اتمر صاحب محترم بیرته سوال وزدا دی چې د غشخړه د ډیر وخت رئیس روانه د پاکستان د ایډیا چې ټي ټي پی مرکزونه الته په افغانستان کې دي او طالبان ته مونږه سوسو واره د خبرو وکړه چې دوی مخاوني سي تاسې او می پرې دي چې په پاکستان کې مونږ ته مشکلات خلخي. دا د پاکستان ایډیا د طالبان وی هیڅ څه څوک نشته دي د سې کمرډاله نشته دي چې ټي ټي پی سره څوک همکاري ولري یا مرکز دلته وي. په هر صورت دا دوه دوه خواو ایډیا و دي ساسې په نظر د دغه ایډیا او حل شته د هال کملار لري د وسلو خو مو ویلي چې دا وسلې په اول کې ډېر نور زینو ته هم د افراد او قومندانانو ډلو په وسره رسیدلې او خلکو د غنیمت په حساب هم خرسي کړې دي. ښه
د هال لاره خو هر موضوع تشته ده که څوک وغواړي د هال لاره پیدا کولی شي لیکن خبره دا ده چې ټي ټي پی د طالبانو مشر ته بیعت کړی ټي ټي پی او افغان طالبان دا دواړه د فکر لحاظه حتی د تشکیل لحاظ دوی دې سره نږدې دي. او دغه نن ما په یو اخبار کې ولوسته، شاید تاسو هم په خپل خبرونو کې دا خبر اخیستی وي، چې د بادغیس د ولایت معاون د دې زوی د بدرالدین یوسف په نوم پاکستان کې د ټي ټي پي سره کله چې دوی یو عملیات کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د خوانه وژل شوی، او دا پاکستانی رسنۍ دا تایید کړی او دلته مشخص دا نوم اخیستل شوی. اوس خبره دا ده که موږ دغه دواړه سره بیلوو، دوی بیل نه دي، ځکه ټي ټي پي اوله کې مخکې د دې نه چې طالبان افغانستان کې په قدرت ورسیږي، ټي ټي پي د طالبانو مشرتابه ته بیعت کړی. بله خبره دا ده چې ټي ټي پي خو په 2014 کال کې یا 2015 کال کې رسمن پاکستان کې اعلان د موجودیت وکړ. طالبان خو یو ویشتم کال کې دوی افغانستان کې دوی واکمن شول. دغه ټي ټي پي خو پاکستان کې و، دغه طالبان هم خو پاکستان کې و. اوس دوی څنګه دا ادا کوي چې ټي ټي پي افغانستان کې دی او ټي ټي پي زمونږ دپاره خطر دی؟ که ستاسو دپاره خطر او تاسو یو اقلیمي هیواد یاستئ، تاسو 15 لکه نه تر 1 میلیونه پورې امنیتي ځواکونه لري، نو تاسو څنګه په دې وکالو کې دا یوازې ټي ټي پي تاسو په پاکستان کې ونشي کولای چې دا له منځه ویسئ یا دومره محدود کې چې تاسو ته خطر نه وي؟ خو دوی خپله یو لوبه روانه کړې او دا لوبه د پاکستان د استخباراتو تر مدیریت لاندې ده. یعنی دغه څه تحولات چې په سیمه کې راځي په دې کې پاکستان د استخباراتو بر لاس دی، او دلته پاکستان اول خو
مننه اتمر صاحب محترم، ډیر تشکر. خبرونه د پایته ورسیده، ز ساعت ته ګورم آینده خبرونو کې انکشافات په اړه کې بیا هم ساسي او نورو کارپوهانو نظر اخلو. اوس سیم په مخه کوم ودان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه غالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ